ولی مصطفی صدیقی تاسو ستړی مشي په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. وبرې چې د ننګرهار او کونړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. تب هم واوري چې له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغ لا کړل. د غزنی له ناوې ولسوالۍ سکال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې برخه واخلي. دا ولې پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هلمند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالی او ګټور وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتخاب کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پرونی راپور چې پکې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوال مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤول بلل شوي څېړل کېږي.
نیروی امنیتی دفاعی مان قوانین
جنگ زموږ امنیتی او دفاعی ځواکونه په خپل عملیاتو کې جنگی قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي. خو وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې په لوی لاس د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. دوی له ملکیانو د ډال په توګه کار اخلي. دوی د خلکو له کورونو او جماعتونو استفاده کوي چې دا موضوع د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي.
د یوناما په راپور کې ویل شوي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر میلادي کال د همدې مودې په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله 23% کمه شوې. خو راپور دغه راز وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډېره د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د روانې میاشتې په پیل کې په دې ولسوالۍ کې د سختو جګړو او افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکړل شوي وو. د والي ویان جمشید شهابي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل عملیات د ځینو ملحوظاتو له کبله پټ روان دي.
ځینې مهمې سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوي. د ولسوالۍ او د امنیت قمانډانۍ د ودانیو شاوخوا هغه کوم مهم کلیدي کلي چې وو لکه اکازیان، لودینان او نورزایي دغه سیمې ټول تصفیه شوي، ولې بیا هم په ځینو سیمو کې په وقفهیي ډول نښتې دوام لري.
وسلوالو طالبانو تیره میاشت په بالامرغاب ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې. چارواکو هم تایید کړې وه چې امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ له ودانیو په شا شوي وو. دوی هغه ته د تاکتیکي په شا تګ نوم ورکړی وو. د غزني چارواکي وایي په دې ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو ډېر مرکزونه له منځه وړل شوي. د غزني د والي ویان محمد عارف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو تحرکات تر پخوا کم شوي دي.
د اوږد مهال لپاره به دوی بیا ونتوانېږي چې خپل مرکزونه او خپل لیکې بیا ترمیمې کړي، بیا یې منظمې کړي او د تروریستي اعمالو د ترسره کولو جوګې دي شي. تر څنګ یې په ټولو مهمو ځایونو کې د اوږد مهال لپاره پلان دی چې امنیتي بیزونه او پوستې به ځای په ځای شي چې د هغوی مرکزونو د ایجادولو او اکمالاتي لارې به د تل لپاره وتړل شي.
په دې وروسته کې غزنی د ګیلان اندړو ګیرو او اب بند په ګډون له یو شمېر ولسوالیو د نامنې او حالت د پوځي عملیاتو راپورونه ورکول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي. دا کار به ناوړه عواقب ولري. جواد ظریف چې پرون په نیویارک کې یوې غونډې ته خبرې کولې وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادراتو ته ادامه ورکړي.
زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي. موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته هم دوام ورکړو. د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرمز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو. دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوب ډک اقدام وکړي، ځان دې د دې کار عواقبو ته هم چمتو کړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگتن تېره دوشنبه هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې یې د تیلو پنځو لویو پیرودونکو هند، چین، جاپان، جنوبي کوریا او ترکیه کولی شوی له بندیزونو سره سره له تهران څخه تیل راونیسي. په ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې لګول شوي چې د امریکا ولسمشر د 2015 کال له اټومي موافقې ووت. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هیله مند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. دواړه مشران به نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. کرملین وویل چې پوتین نن سهار دې ښار ته رسېدلی. د شمالي کوریا مشر هم پرون د ریل ګاډي په ذریعه دې ښار ته ورسېد چې یوې ډلې روسۍ نجونو یې هرکلی وکړ. دغو نجونو چې د روسیې ملي جامې په ځان کې وي د شمالي کوریا مشر ته د ګلو ګېډۍ د روسیې یوه ټوټه دودیزه ډوډۍ او مالګه وړاندې کړله. موسکو او پیونګ یانګ په دودیز ډول له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې ښې اړیکې پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې روسیه په دغه ډیر پارونکې اقدام سره د اوکراین پر ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا تیری لاسختوي. د پوتین دغه فرمان چې د کرملین په ویبپاڼه کې خپور شوی کیف یې په وړاندې له قهره ډک عکس العمل څرګند کړی. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر دغه فرمان د اوکراین په کورنیو چارو کې مداخله او تیری بللی او یو لویدیز ډیپلومات هم ازادي راډیو ته هغه یو ډیر پارونکی ګام بللی چې په وینا یې په دې جګړه ځپلې سیمه کې به وضعیت لا خراب کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ننګرهار او کنړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي.
پلان کې لرو چې په درې حصاره شیرزاد او پیڼو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دنده وګمارو.
د ننګرهار د والي ویان اتاولا خوګانایو د کنر له چپی درې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله ویل کېږي شاوخوا 3000 کورنۍ خپلې مینه پریخې دي.
داعش او د امارت خپل منځ کې جنگ او موږ یې نه پریښدو استتی را ووتلو.
له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغلا کړل.
اغلا معلومه ده، غل معلوم دی. کچیرې اجرات پدې کې ونیسي او سم اقدام پدې کې ونیسي دا معلومه خبر ده چې پدې کې ټول سره شریکان دي.
د غزنی له ناوی ولسوالۍ سکهال هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په سګنۍ آزموینه کې برخه واخلي. دا ولی
بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسېدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د وروستیو هڅو له حاله مو خبرو. دغه راز د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 ته صافه واضح اوریدلې شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د ننګرهار او کنړ چارواکي وایي هڅه کوي د ولس او سیمه ییزې اردو د ځواکونو په ملاتړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو مخه ونیسي. د ننګرهار په شیرزاد او خوګرنیو ولسوالیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ دوه ورځنۍ جګړه د ننګرهار د چارواکو په وینا پرون پای ته ورسېده. یوه میاشت کېږي چې د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو تر منځ سختې جګړې روانې دي. د سختدریزي ډلې په دې ولایتونو کې پر فعالیتونو سربیره په وروستیو کې په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پر وزارت د شنبې د ورځې د حملې مسؤلیت هم اخیستی. په کونړ او ننګرهار کې د دغو جګړو له کبله تر 3000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د ننګرهار چارواکي وای په شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه پرون پای ته ورسېدله. د ننګرهار چارواکو دا په تېر یوه کال کې د دواړو سیالو ډلو ترمنځ تر ټولو سخته جګړه بللې ده. د والي ویان عطاالله خوږیانی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره په پام کې لري د شیرزادو او خوږیانیو ترڅنګ په ناامنو ولسوالیو کې د محلي اردو کنډکونه ځای پر ځای کړي.
په تیر څو ورځو کې د ولسوالۍ نږدې 5 کیلومتره کې تصفیهوي عملیات ترسره کړل د شیرزادو، تر څو موږ په نږدې راتلونکي کې هغه درې د سیمه ییزې اردو ټولنې ځای پر ځای کوو، د هغې لپاره زمینه برابره شي. پلان کې لرو چې په درې حصارات شیرزاد او خوږیانیو ولسوالیو کې ولسي اردو جذب کړو او هلته بیا په دندو وګمارو. تر هغې وړاندې به په دې سیمو کې عملیات ترسره کیږي. همدارز به په یو شمېر سیمو کې ولسي پاتون کول کی هم د ملي امنیت په چوکاټ کې حکومت شي.
د ولی ویاند وی په شیرزادو او خوږیانیو کې د دورزنی جګړې په نتیجه کې نه وسلول طالبان وجل سوي، ځینې کسان بیا د داعش د وسلولو لخوا بیول سوي دي. چارواکي وی په دې جګړه کې له دوړو ولسوالیو شاوخوا 300 کورونی بي ځای سوي او د هغوی د سروې لپاره د بهرنیو ادارو تر مشرۍ لاندې د سروې څلور ټیمونه ټاکل سوي دي. د والي ویاند وی د طالبانو په لیکو کې د بیلابیلو سیمو وسلوال طالبان سته، خو د داعش ډلې د جګړې رهبری بهرني اتباع کوي. د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سختې جګړې سوي. د کونړ ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې دغه جګړه لیوي میاشت راهیسې روانه ده. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل له قومي مخبرو سره یې خبرې روانې دي چې ولسونه وکړای سي په خپل منځګړیتوب د دوړو سیالو ډلو د جګړې مخه ونیسي.
خلک آماده دي چې د خپل سیمې او د خپل ساحې امنیت ونیسي. هغه امنیت چې ولسي ونیسي هغه پایدار وي، دایمي وي او محکم وي. جرګې مروانې دي، د قومونو سره د چاپې درې، د پیج درې، د وټپورې او دغسې ټولو قسمتو سره مو د اوس د مشرانو سره بحث ناخته یو. او هلته مو درې نوې ټولې د قومي او ملي اردو ټولې تشکیلېږي. په یوه کې ولس په ډېره مینه برخه اخلي.
د کونړ والی وی په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه سوي دي. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان په ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار کې 15 کاله مخکې تحرکات پیل کړل، خو وروسته یې په ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. دغې افراطي ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی دی. داعش ډلې ویلي چې څلورو حمله کوونکو یې د شنبې په ورځ په کابل کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ودانۍ حمله کې لاس درلود. بلخوا وسلوالو طالبانو هم د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل تحرکات زیات کړي دي.
په ننګرهار او کونړ ولایتونو د البته د ولایتونو په یو شمېر سیمو کې مو د داعش د فعالیتونو او د دواړو ولایتونو د چارواکو د دې ډلې پر ضد د اقداماتو په باب واورېدل. د کونړ چارواکي وایي په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د روانو جګړو له کبله شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي. دغه جګړه له یوې میاشتې راهیسې په سیمه کې روانه ده چې ولسي خلکو ته هم د سر و مال زیانونه اړولي. یو شمېر بې ځایه شوو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې کسیمی امن شي دوی به بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي.
نومه رحمت الله دی. د چپې درې ولسوالۍ د لنډلام د ساحې د سرتور کلي اوسېدونکي زموږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر و، خو موږ صرف د هغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راویستل او باقي زموږ مال او کور او هر څه چې و هغه موږ نه مغلته مغل په کورونو کې پاتې شو.
زما نوم عبدالرحمن دی چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ډېر قومونه وو طالبانو چې اتلس کاله هلته حکومت وکړ، دغې ویر نه راووته چې هلته چین کې خوګیانو کې دا خوا ولایتونو کې چې کوم کارونه وکړه د داعش والا دغه شان خلکو نه نه خوښول چې دغه کارونه موږ سره وشي.
امنیت راشي موږ به خپل کورونو ته راشي خپل کور کې اوسېږو، نو عملیات وشي د امنیت راځي او صلح هم وشي. امنیت راځي
دیر جنگ لوجه را بیزه شیو کورنه هر څرنال ته پات شیو دړه غوړ د چنګ جگ بیزه دولت عملیت وکي او زمونږ صاحبي تامن شي او موږ خپل کورن ته راشي د دولت ساز مون خيله
تاغه غډ وړنه د جنگونو د ویجاړو د لاسه د خلک جنگونه دی او غډ وړې دي کورونه سوځي وغيرها د سنور چور چپا پوزای خلک جکم د تلفات ډیر ورته
باندې دا جنگ وو دغه خاطر استقاته رالو نه پرې ختلو داری شو د امارت خپل منځ کې جنگ وو مونږ نه پرې ختو استقاته راو وتل.
د کونړ د چپې درې یو شمېر بېز شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو سیمو بېز شوي دي. دوی وایي چې که چېرې سیمې بېرته امن شي خپلو کورونو ته به ستانه شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دو موضوعاتو خبرې کوو، بیا هم د سولې موضوع مطرح ده او دغه راز د ملي شورا موضوع چې ټاکل شوی ده سبا ملي شورا بیا پرانستل شي. دا په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د ټولو ولایتونو وروستۍ نتیجې نه دي اعلان شوي، خو حکومت په پام کې لري چې سبا ملي شورا پرانیزي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. له هلمند سره د هند لخوا مرسته شوي سلګونه ټونه غنم چاغلا کړل، که څه هم تر اوسه پورې نه ده معلومه چې چا او څومره غنم وړي، خو ولایتي شورا په دې برخه کې د ولایت مقام ګرمبولي ولایتي چارواکي هم د غلا شوو غنمو د اندازې په اړه وایي معلومات نه لري. ازادي راډیو خبریال وایي خو مني چې یو شمېر کسان له یوې اندازې غنمو سره نیول شوي. دا چې له هلمند سره د هند د شاوخوا 4.5 ټونه مرسته شوو غنمو په غلا کې څوک لاس لري، لسیمه ده ازادي راډیو خبریال الیاس دایی پر تفصیلی رپورت لري.
د هندستان هیواد لخوا د افغانستان سره د مرستو څو غنمو هغه نږدې ټوله برخه غلا شوې ده چې هلمند ورکول شوی ول. د هلمند ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته دقیق معلومات رسیدلی دي چې یاد غنم د عامو خلکو په نوم ځینو مشخصو کسانو ایستلي دي او په تور بازار کې خرڅ کړي دي. افغان که څه هم د چا نوم یاد نه کړ، خو ځینې محلي وکیلانو او زورواکو ته اشاره وکړل، ویل د غنمو د غلا او په تور بازار کې د خرڅولو مسله نوې نه ده، میاشتې کېږي چې دوام لري.
چې موږ ته کوم معلومات را رسېدلي دي هغه معلومات دا شندي چې دغه غنم دغه سړی عارض شوی دی د ولایت مقام ته، د ولایت مقام د لوزمدید په اساس باندې حکم ورکړی دی، د اوادیس په ریاست باندې د اوادیس ریاست بیا د هغه حکم په اساس باندې و دغه سړی ته غنم ورکړی دی. دغه سړی بیا دا کړی دی چې هلته بیا غنم وړي نه دي، کم کسان چې د پلیس تو عریضه و په دې کې کړي دي هغوی چې نه دي ورته شریم کړي، ژرنده یې ورته راویستلې ده، اوړه کول یې په ډېر مهارت سره، بیا یې هغه اوړه په ګرانو روپو خرڅول.
په 2018 میلادي کال کې افغانستان د هند هیواد څخه د یوې موافقې له مخې 130,000 ټنه غنم ترلاسه کړل چې جوپی جوپی د چابهار بندر د لارې هیواد ته راوړل شول. د هلمند د کرهنې ریاست وایي د دغه غنمو څخه 450 ټنه هلمند ته هم ورکول شول چې د حکومت په ګودامونو کې ځای په ځای او په موقع هغه کورنیو ته ورکول کېدل چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه وي او یا د جنګونو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي وي. که څومره دغه مسلې په تړاو یو شمیر کسان د وی اندازې غنمو سره نیول سوي دي، خو د هلمند ولایتي شورا وکیل ګل آغا مسلم د نیول سوو کسانو سره د قانوني چلند په مسله شک لري. مسله په ازادي راډیو ته وویل دوی انتظار باسي چې په دې تور د نیول سوو کسانو سره حکومت څه کوي.
ولایتي ادارې سمو غوښتنه داده چې اول په دې کې باید دقیق فکر وسي، خو اوس به وګورو چې ولایتي اداره په دې کې څه کولی شي او څه کوي. خو دا غلا معلومه ده، غل معلوم دی، که چیرې اجرات په دې کې ونیسي او سم اقدام په دې کې ونیسي دا معلومه خبره ده چې په دې کې ټول سره شریکان دي.
که ته هم د غنمو د غلا او د ځینو مشخصو کسانو له لوري په تور بازار کې د هغو د پلورلو مسله تازه بربنډه سوې ده، خو ځینې سرچینې وایي دا کار د څو میاشتو آن یوه کال راهیسې ادامه درلودله، خو مسله هغه وخت رسوا سوله چې د دې غنمو یوه اندازه د لشکرګاه د غنمو په منډیو کې د پولیسو او څارنوالۍ د کسانو له لوري ونیول سول. که د غنمو غلا د دومره وخت نه جریان لري، نو د غفلت او نه مخنیوي په برخه کې مقصر څوک دی؟ د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي
په دې کې نو مقصر په خپله د ولایت مقام باید دقیق واوسیږي، هغه چا ته احکام ورکړي چې هغه سړی دغه کومک تر هغه چا پورې رسوي چې هغه مسکین وي، هغه ورته احتیاج وي. دوهم هغه مربوطه اداره ده چې هغه اداره بیا دا کومک ورکوي، باید هغه دش کومک دش سهم ورکړي چې هغه نفر موجود وي، ولاړ وي، داسې نشي چې موټر ورډکي چې هغه موټر روان کړي ډکي چې ته دغه غنم دی ویسه او خپل کور ته و هغه چاته ورکړي چې په اشتیله ستا خوشي، هغه چاته باید ورکړي چې هغه مستحق وي، ولاړ وي، هغه د دې کارت وي امضا په لاس کې تشکره وسترئ چې بیا سبا دا پروسه تر سوار نه اعلان.
هڅه مو وکړه چې هغه ګودامونو ته سر ورښکاره کړو چې یاد غنم پکې ذخیره سوي دي، خو د ډېرو هلو ځلو سره سره بیا هم ونه توانېدلو. که څه هم دا نه ده معلومه چې چا او د کومو امکاناتو سره دا دومره غنم وړي دي، خو د هلمند والي وایي د نیول سوو کسانو نه تحقیق او پلټنې روانې دي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل هر څوک چې لاس ولري د قانوني چلند سره به مخامخ سي.
هر اروبه کې هیئت ټاکل کیږي چې په دغه وسنۍ هیئت کې د ولایتي شورا نماینده میر احمد خان او همدارنګه د ملي امنیت نماینده، د قمندانۍ نماینده او خپل د نورو ارګانونو نمایندگان هلته موجود دي. د توزیع طرزالعمل موجود دی، کدی ولسوالۍ کې توزیع کیږي ولسوالۍ ته باید انتقال شي، هلته دي توزیع شي. که په مرکز کې توزیع کیږي مرکز ته دي توزیع شي. نو خلک چې د اسی پذیر یا سیلاب ځپلو یا نورو مشکلاتو په ذریعه ماته راځي عریضه کوي، زه مربوطه د ضد حوادثو ریاست ته د قانون مطابق اجرات ورته لیکم. نو هغوی بیا حیاتان او د هغوی ټیم باید د قانون مطابق د عمل ترسره کړي.
والی د ولایتي شورا د تور پاړه چې ولایتي مقصر بللی دی وویل د دغه غنمو د ویش په حد کې د ګڼو نورو ادارو تر څنګ ولایتي شورا هم حضور لري چې باید جواب ووایي. محمد ریاستی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند سره د هند مرسته شو غنمو غلا له افغانستان سره د نړیوالو د هغو میلیاردونو ډالرو د مرستې یوه بیلګه ده چې ویل کیږي ډېرې بې ځایه لګول شوي او په دې هیواد کې د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم غزنی ته زود غزنی له ناوی ولسوالی سکال بیا هم د دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ نشته چې د کانکور په آزموینه کې برخه واخلي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا لسم کال دی چې د دې ولسوالۍ څخه هیڅ دولسم ټولګي هیڅ یو فارغ هم د کانکور په آزموینه کې ګډون نه کوي. د پوهنې وزارت مسؤلین بیا وایي چې ښایي شپږ کاله نور هم له دې ولسوالۍ څخه دوی فارغ ونه لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر پر راپور کوي.
دا غزنی ناوه ولسوالی په تیر دیارلسو نویم کال کې هم له دولسم ټولګۍ څخه هیڅ فارغ نه لري چې دا روان کال د کانکور په ازموینه کې ونډه واخلي. دغه ولسوالۍ د تیرو لسو کالو څخه په دغه وضعیت کې پاته سوې. په غزنی کې د غوایي میاشتې په څلورمه، پنځمه او شپږمه نیټه د کانکور ازموینې اخیستل کېږي. د پوهنې رئیس محیب الله انصار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د پوهنې پخوانیو چارواکو دغه ولسوالۍ همداسې له تعلیمه لرې ساتلې وه.
نوی ولسوالۍ بدبختانه وایم حاصل نه لرو یا نتایج نه لرو له ولسوالۍ څخه چې له دولسم څخه فارغ وي، بلکې دا به شپږ کاله نور هم په بر کې نیسي تر څو موږ هلته حد اقل ابتدایي فارغین ولرو.
بل لور ته بیا د غزنی مدني فعالان د ناوې ولسوالۍ د تعلیم د فلج حالت پړه د غزنی پر معرف او د ولسوالۍ په قومي مشرانو، مخور او ځوانانو ورچوي. عبدالمناف ترکی وایي دولتي چارواکي نه غواړي چې د دغه ولسوالۍ ماشومان د تعلیم یافته او له ټولنې سره سفر وکړي.
په دې کې د دولتي چارواکو یا د وخت مسؤلینو مستقیما مسؤل دي چې هلته یې د تعلیم زمینه نه وه برابره کړې.
که عبدالمناف ترکی د چارواکو خبره کوي، خو عزت الله مومن یار بیا د تعلیم د ټپ حالت پړه د سیمې پر خلکو ورچوي.
دا په تیر کوم مخاور سپینګری د ناوی ولسوالۍ وو، یال تخپل کوم مسولین سی پراته دي دلته په غزنی کې پراته دي، ځان د ناوی ولسوالۍ خواخوږی بولی. د دې ټولو بې غوري ده او دا یو ستره جپا ده له ول سره.
په ناوی ولسوالۍ کې له تیر دوه لسو کالو څخه په ټولیزه توګه د نجونو پر مخ ټول ښوونځي هم تړلی دي. که څه هم د معارف چارواکي ډیری وخت د ناوی ولسوالۍ د ماشومانو د تعلیم بد وضعیت پړه د دولت پر وسلوالو مخالفینو ورته پي، خو هغې بیا وایي د افغانستان له تعلیمي بهیر او نصاب سره هیڅ ستونزه نه لري. خو د دې تر څنګ دغه ولایت لس نورې ولسوالۍ بیا یوه ښځینه فارغه هم نه لري چې د مخنیوي زیاته پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کېږي. ناوه د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غزنی له مرکز څخه په 122 کیلومتره واټن پرته ولسوالۍ ده چې څلور نوي کلي او د دولتي احصایې له مخې 2,4 نفوس لري چې تر نیمایي زیات یې ښځې دي. دغه ولسوالۍ له تیرو دولسو کالو څخه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په لیبیا کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دی هیله من دی چې په نویو هڅو سره په دې هېواد کې راولاړې شوې جګړې پای ته ورسوي. شاوخوا درې اونۍ کېږي چې په لیبیا کې جګړه روانه ده. جګړه هم وروسته له هغې پیل شو چې قومندان خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي اردو په نوم ځواکونو پر ترابلس ښار حملې پیل کړې. په ترابلس کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت دیر دی. سلیم محمد سلی نور جزئیات اوروي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هیله من دی چې په لیبیا کې د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو د پای لپاره هڅې په روانو دوو اونیو کې نتیجه ورکړي. د رویټرز اجانس په حواله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه پرون چهارشنبه د ایټالیا په پلازمینه روم کې په یوه کانفرانس کې وویل په لیبیا کې د ښکېلو لوریو ترمنځ تماسونه ټینګ سوي دي. ښاغلي سلامه دغه راز زیاته کړه چې هیله من دی د دغو تماسونو نتیجه د مې میاشتې په لومړیو کې، یعنې د روژې تر پیل مخکې ولیدل سي. د قومندان خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا ملي اردو او د لیبیا د هغه حکومت ترمنځ جګړه روانه ده چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. روسیه، مصر او متحده عرب امارات د خلیفه هفتر د لیبیا د ملي اردو ملاتړ کوي. خلیفه هفتر په بنغازی ښار کې د لیبیا د حکومت ترڅنګ خپل موازی حکومت اعلان کړی دی. د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې د لیبیا د ملي اردو او د لیبیا د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه درې اونۍ مخکې وروسته له هغې پیل وه چې د خلیفه هفتر ځواکونو پر ترابلس حمله وکړه. د لیبیا د ملي اردو ځواکونه د ترابلس له ځینو سیمو شاته تنبول سوي دي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غسان سلامه د دې لپاره ایټالیا ته سفر کړی چې په لیبیا کې د احتمالي اوربند لپاره ملاتړ جلب کړي. لیبیا چې پخوا د ایټالیا مستمره وه، د پناه غوښتونکو د ترانزیت مهمه لار ګڼل کېږي. د افریقایي هیوادونو په پناه غوښتونکو ډکې کښتۍ د لیبیا له شمال څخه د ایټالیا ټاپوګانو ته ځي او وروسته ځانونه اروپا ته رسوي. د ایټالیا ځینې ټاپوګان د شمالي افریقا هیواد لیبیا سره څیرمه پراته دي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر اینزو موآویرو چې پرون کې له غسان سلامه سره په خبری کنفرانس کې حاضر وو وویل د اروپایي ټولنې ته لیکلي چې د پناه غوښتونکو د احتمالي لوی جوپې په وړاندې مبارزه وکړي. لیبیا چې په تیلو غنی هیواد ګڼل کیږي په 2011 میلادي کال کې د لویدیز د تهاجم په مرسته یې دیکتاتور مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو. دغه هیواد له هغې راهیسې له سیاسي بحران او خونړیو جګړو سره لاس او ګریوان دی.
د لیبیا د وروستي وضعیت په باب مو واورېدل چې د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې نوې جګړې پای ته ورسوي. ومو واورېدل چې له 2011 کال راهیسې لکله چې پخوانی واکمن معمر قذافي رژیم ړنګ شوی د هیواد بیا ښه ورځ نه ده لیدلې. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس په افغانستان کې تنیمی بجید یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو د مرژوبلې اصلي عاملان وسلوال طالبان او نور ترهګر دي. د دې شورا ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکیانو د مرژوبلې په اړه خبر کړی. په دې راپور کې د لومړي ځل لپاره افغان ځواکونه او د هغوی متحدین د وسلوالو مخالفانو په نسبت ملکیانو ته د ډېرې مرژوبلې مسؤول بلل شویده. د بادغیس ولایت چارواکي وایي د بالامرغاب ولسوالۍ د تصفیې لپاره د افغان ځواکونو پوځي عملیات لا هم دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې که امریکا په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د خرڅلاو لپاره د تهران د مخنیوي هڅې ته ادامه ورکړي دا کار به ناوړه عواقب ولري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي د هلمند چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ لومړنۍ کتنه به بریالۍ او ګټوره وي. ټاکل شوی دواړه مشران نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک بندري ښار کې سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د ولسمشر پر هغه فرمان انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیت ورکولو پروسه اسانه کوي. او د بشري حقونو یوې ډلې په مصر کې هغه ترسره شوې ټول پوښتنه چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی ته زمینه برابروي چې خپله واکمني تر 2013 میلادي کال پورې وغځوي وغندله. د بشري حقونو د څار ادارې یو هومن رایټس واچ پرون وویل هغه درې ورځنۍ ټول پوښتنه چې تېره دوشنبه په مصر کې بشپړه شوه په یو نامناسب او غیر آزاد چاپیریال کې ترسره شوې ده. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. وړاندې دوه د ازادي راډیو اونیزې خپرونې لرو خو تر دې مخکې و د اورزګان کې د پولیو د یادې کوزند ناروغي په د زیاتېدو په باب راپور لرو. روانه اونۍ په هلمند او اروزګان کې د پولیو درې نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د اروزګان ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي د ګوزند دغه نوې مثبته پیښه د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې ثبت شوې. چارواکي وایي لامل هم په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخنیوی دی او تر څنګ د خلکو نه عامه پوهاوی هم بل علت دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت رپورت لري.
دا اورزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي چې دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د پولیو نوې مثبته پیښه رامنځته شوې. دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر خانغه میخیل نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ګزړ وهلي ماشوم څه باندې لس میاشتې عمر لري او انجلۍ ده او د چوری ولسوالۍ د هلال کلي اوسېدونکی دی.
دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته شوې ده. ماشوم وایده نومېږي، پلار نوم یې عبدالنافع ده، د چوری ولسوالۍ هلال کلی ده او لس میاشتې عمر لري.
میخیل وایي لامل یې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د پولیو د واکسین د کمپاین مخه نیول دي او تر څنګ یې د خلکو نامه پوهاوی دی. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په چوره ولسوالۍ کې د پولیو د تیر کمپاین مخه هم وسلوالو طالبانو نیولې وه چې له امله یې دغه د نوې تازه پیښه په یاد ولسوالۍ کې رامنځته شوه. دا په داسې حال کې دی چې تازه د اروزګان ولایت په ګاونډ هلمند کې هم د پولیو مثبته فیش رامنځته سوې او تر څه کم شاوخوا یوه میاشت وړاندې بیا خپله د اروزګان ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې یوه بله مثبته فیش هم رامنځته سوې وه. په روان میلادي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر اوس شپږو ته لوړ سو چې دوی په کندهار، دوی په اروزګان او دوی په هلمند ولایت کې دي. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست مشر دغه راز خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې لا هم د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات دي.
دلته وایرس موجود ده، هغه د تاسو معلومیږي چې اته میاشتې مخکې کمپاین کته، اوس هم کمپاین کته ده. هلته سال د پولیو وایرس موجود ده، بالکل غټ ګواښ ده، هلته نورې پیښې هم رامنځته.
تیر کال هم په افغانستان کې د پولیو یو ویشت مثبتې پیښې رامنځته سوې وې چې په هغه کې هم نیمایي یوازې په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او اروزګان کې وې.